احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پاتله خبري روانه دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لشتر لشه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه بیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پر اوسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو چاري وځندې دي. واشنگتن وایي په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو لولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نړو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د نړو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د نړو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپای ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ای آر ډی ته وویل دا سمه نه ده او دا به احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناتو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د دسمبر له 28 د رواني جنوري تر 28 2355 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 تن افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 133 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پات نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې ورستیو سخت واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری اژانس د نیویارک شاروال زهران ممدانی په حواله راپور ورکړی چې په دې شار کې 15 کسان د یخ حواله کبل مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. لتیرو سوورز رئیس د امریکا په ډی رای ایالتونو کې سخت واور شوې ده. د واورې دغه توپان د مرجوب لسربېره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او بل زرو ډیر نړیوال پروازونه یې لغوه کړې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د ایران د پراخو مظاهرو په ترڅ کې اوس څرګنده شوه چې یو شمېر افغانان هم وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشل خیمه را مې رامات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کایولور ته ورشتونو به ځای شویو او به وزلو تستونځ پیدا کړي. بلورې پراخ هلی سي شولي د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان غلطه او بزي او په موږ کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په ماتله باندې موسیقي خوند کی
موسیقي هغه وخت اورو چې په مټر کې پر لار روان یو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په روسي مظاهرو کې چې د ایراني ځواکونو لپاره ځپنې سره ملوي یو شمیر افغان کډوال هم مشل شوی. دا ساجی رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لشتر لشه یو وشل شوی افغان قضیه سیړلې او تایید کړي. که څه هم ازادي رادیو د چونو نور وشل شوی افغانانو راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولې، خو په دې راپور کې چې صفی الله سنگزي جوړ کړي د 10 افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي. تفصیل سره
د ازادي رادیو د ایران د څنګه فردا رادیو د مندنو په اساس یو اطلس کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی په اطلسم په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتی ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبري کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو غاڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاسل ځوان امیر حسین مرادی یادونه کړي. د 14 کلنو په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودري سیمه کې اوسید. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا لس ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپل ایکس پانه د جنوري په شلم راپور ورکړی چې یو افغان تبع وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبع د جنوري په اتمه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولې، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یاد بشري اخونو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د غاڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینی ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي سو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړېدو او د ګرانیو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم ضد بڼه یې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بند د دی او د مړینو تلفات خای تر دی ډیر لوړ وی. ټایم مجلې د یکشمې پرز د ایران د دوه روغتیاي چارواکو په اوله ریپور ورکړی چې د جدي په اتلس مونو لسمه په دوه ورځو کې چې د حکومت خنړې زپنې خپل اوج ته ورسېدي تر ډیر شو زرو پوری خلک وژل شول.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د شورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د ماشومانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي لا هم نشته 1500 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر سلسله ځپلې وای د واوري ورسي سپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومان او د ژغورنې سازمان سپ د چرلند خبرداري ورکړي چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومان ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو لامل له خطر سره مخ دي. دا سازمان په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه د جنوري شپږشتمه په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نګدي 1500 کورنۍ د سخت یخنۍ او واوري په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال لواوري او سوړ باد خوندې دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیب د چرلن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپل کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواخي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لاملې د مړینو پیښې مخ په ډېریدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واوري او بارانونو وروستۍ اتصاپي او شمیر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمیر زلزله ځپلي وایي د واوري وروستۍ اتصاپي خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمې رامنه راماتې کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستګان یو دغه پی شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې لخپلې 15 کسیز کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
باران وشو چې بیخني ډېره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل په خوب نشکله یخني د بيداره کډېر ده او خټي دي او خیمه دوبو نړکې دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت د موږ سرپنا جو غمو کې کورن لجو.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتند سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د ورستۍ سختې واوري لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درینور کې د دویم ځلې سخت واوري وشو چې زیات خلکو خیمې چپکړې دي او زیات خلک بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 10 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دی سخه سرپناه ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومان د ژغورنې سازمان سیب د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګ دي 3000 کورنۍ سره د ژمنۍ وبستو چې پکې کمپلې ګرمي جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لګ تر لګه 200 کسان وژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غرا زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوي.
چهار شنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورشتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورشتونو د اغیزو په اړه وړاندې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصل څرګندونه لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د
لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبا وایي د بیوزلۍ لاملې یو ورور خونځي ته لتک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور لپلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل خار د 12مې ناحیې اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په ښوونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډېری وخت ښوونځي ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس او څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راوسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت دي اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د الکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف د شنبه د جنوري 28مه پر خپل اکسپانا لیکلی چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومي شوې. دغه صندوق خبرداري ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي خونیز او کلتوري ادارې یونسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړني ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسیده، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې خبرداري ورکړې وه چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
له خبرونو ورآخوا،
له نشتې ویونې رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره مې موضوع شریکه کړه.
ورستی ورختونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقه تعمل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته وبځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي د اوبو له زیاتېدو پرته؟
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمین کې د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوي وه، لوګي وو، دودو، چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګي بیرته کښېناستای ده، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک لسکرو او نورو هغه شیانو سي فضا خرابوي، ډیره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان د عضوي مواد که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي هغه باعث دی دی کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چې هلته خلکو نفوس ډیر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي، نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف اسوان موادو څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته هماغه اولي حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي دپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحی مواد چې هوا ته کیږي دننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چیرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغلته بیا په ډیر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت لپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چیرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډیر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی د سون کوم مزرا مواد چې دي کمتر دي نظر زغال ته، او بیا که د زغال مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلق بعضې سیزي پلاستیکونه چې دا باعث د زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مزرا مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مزرا مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید برق دوی ولري او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته.
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صدیقي صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو پنځوشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم ډیره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
تاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی، نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی. کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د بیرون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا 10 متر 15 سانتي زخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونه او دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثر په اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د 15,000 افغانۍ په سوانتو کې مصرفوي که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي، نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن په لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله، په هغه صورت کې بیا کولای شي دوی د هغه نام استفاده وکړي کنه چې یو مرکزی سیستم د حرارتي مرکز ګرمي جوړ کړي او د تاوده اوبو په واسطه باندې مغه کورونه تودیږي. او په زمن کې استفاده د ډبل شیشو څخه ده، ځکه اکثر افغانستان کې خلک د شیشې چې استفاده کوي یوه شیشه د روسیې او د ورونو دپاره، نو دا که چېرته دوه شي په شکل د پی وی سي کوي نو په هغه شکل باندې بیا دا تودوخه نه ډېره پاتې کېدای شي.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې د دې مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپیریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپیریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپلې اویلۍ او واورې چې دي په خپله اویلۍ کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته په مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته د مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د ویلۍ کې دوی شنه ساحه لري یا دا ساحه وي چې هغسې مړ شوي نه وي کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي همالته مځکې په سر به د جوجون د کال کې ویلې کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوسره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړی شوی دی. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاینغونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تل کې څنګه ورزشکار مخکنه کې موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه څوارلس کې پنځلس نمرې ټیم لوبغاړي درلودلو ول خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نمرې ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوې خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه و چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد و ضرورت و هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتونو ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسي اخلي د دې سره ما غنې سوال درګ ما 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه سما د اوله درجه وخت ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس به سيز دکې لغت وا لغت به سيز دکې
پورتول کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمحال سنځه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
مو ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کې کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشد خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیرېدو په ګډون ځینو اوږدمهالو ناروغیو هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اجی عبدالغفار کاکا. موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پر لار روان یو یو سارات ووزو سره شنه بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندرې کله کله اورم ملي سندرې.
رحم الله مده کابل سیدون کې د مونږ زړه مخه ولا کروغن په ماتله باندې موسیقي یو شه د ژوند یو شه هم خلک کې نو لا دې کې شپه افغانستان کې هر څه بیرته دی نه تر سره
مونږ وطن مبارک یا ماسی یا اشعار
خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه شاعر چې د منور استاد او همدارنګه د نور هنرمندانو پانی نو غوې نه خوایل شي ولی نورو
ستاسي پیغام ستاسي نظر